السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د کب ومه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای د جوړان کرخه پوګدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکز او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمی عملیات کړی دي. که څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنۍ او رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. زبیح الله مجاهد ماخستان مهال پر خپل ایکس پانل کلی دا بریدونه د هغه پټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په خبرګون کې شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیر یکشنبه په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې په بهسودو کې د پاکستان برید لږ تر لږه 11 ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 40 پولیس او ملکیان د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مسول د پنځشنبه په ورځ فرانس پریس ته وویل چې 15 پولیس او 15 ملکیان د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې وژل شوي. د پولیسو دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کولې ویلي د موده کې دوه پولیس د وسلوالو لخوا تښتول شوي چې لا یې هم درک نه دی معلوم. د بریتانیا دولتي شمیرې ښیي چې 2015 کال کې دغه هیواد کې د پناهغښتنې قضیې د 2014 کال پرتله 4% کموالی ښیي. فرانس پریس د پنځشنبه په ورځ د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې تیر کال څه باندې 1,600 کسانو دغه هیواد کې پناه اخیستې چې دغه شمیر د وړم کال پرتله 4% کم دی. په دغه کډوالو کې 25% په غیر قانوني لارو چې تر ډیره سمندري دي ځانونه بریتانیا ته رسولي دي. دغه کموالی داسې مهال تر سرګو کیږي چې بریتانیا په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط سخت کړي. په دغه پناه غوښتونکو کې افغانان، ایرانیان او سودانیان تر ټولو ډیر خودل شوي دي. فرانس پریس لیکلي د شرایطو له سختوالي سره سره تر اوسه بریتانیا نه ده توانېدلې چې د غیر قانوني کډوالۍ سمندري او ځمکني لارې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خځو څانګې ځانګړي استازي ویلي د طالبانو نوې جزایی تګلارې به خځې لا لډیر تاریخوالي سره مخامخ کړي. د جرمني ډی پی خبري اجانس د سوسن فرګسون په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د خځو څانګه د دغه تګلارې پایلو ته ژوره اندېښنه لري. طالبانو په دې وروستیو کې جزایی تګلارې اعلان کړ چې د یو شمیر سازمانونو او مطرحو څیرو له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوه. نیوکه کوونکي وایي چې په دغه تګلارې کې د ټولنې خلک طبقه بندي شوي او د جرم په صورت کې له مجرمانو سره طبقاتي چلند کیږي. طالبانو بیا وویل چې دغه تګلارې د دینی نصوصو پر وړاندې جوړ کړي او هیڅوک باید پرې نیوکه ونه کړي. د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا غونډه ته وویل چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت ماخام شپږ بجې په کولمبو کې ترسره کیږي. د نن ورځې ګټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبان وایي پر پاکستانی پوځیانو یې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پراخ بریدونه کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر کال نږدې 8000 کسان د کډوالۍ پر لار مړه شوي یا تریتم شوي. افغانان هم پکې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
the حاکم چارواکو ورم چې خپل ټول تبعیضي احکام فتواوي او پالیسۍ دی لغوه کړی.
چندرو یا جزلو به پیژنی د لوبو په خوا د نجونو ترمنځ ډیره رایج و خو اوس کم رنګه شوی
په خا ډیره و خو اوس ډیره کم شوی ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې د لوبو کوي ډیره لوبه خري شوې دي. موږ چې ماشومان او جزلو به مو کړو
نور راپورنه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې یې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي. څه هم د دغه عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان، ننګرهار او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوې دي. ذبیح الله مجاهد ماخستان محل پر خپل ایکس پانل لیکلي دا بریدونه د هغه په ټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې ترسره شوې. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیرې یکشنبې په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اتلس غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې بهسود کې د پاکستان برید لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. طالبانو بیا وویل چې په مناسب وخت کې به د غبریدونو ته حساب شوی ځواب ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هم تیره شپه پر ډیوران کرخه د طالبانو لخوا بریدونه تایید کړي خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. یوې سرچینې بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیوران کرخه په شپاړو سیمو کې بریدونه شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پوځیان له پاکستانی پوځیانو سره پوله کې په جګړه اوړي. د تیر کال په اکتوبر کې هم پر کابل او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د هوایي بریدونو په خبرګون کې دواړو خواوو د ډیوران کرښې په اوږدو کې خونړۍ جګړه وکړه. په هغه جګړه کې لسګونه کسان دواړو لورو ته وژل شول او ټپیان شول او له همغه وخت راهیسې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ ټول لارې بندې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس هم راځو د خبرونه دوهم موضوع ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې 2015 کال کې په اوسط ډول هر ورځ یا ویشت کډوال مړ شوی دی. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویل چې 2015 کال کې د کډوالۍ پر لارو 2015 تنه مړ یا ترې تم شوی. په دوی کې 3000 کسان د آسیا یاد شوی چې 1540 تنه افغانان دي. د افغان کډوالو د مړینې یو تازه پیښه د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د ایران او ترکیې د پولې په اوږدو کې رامنځته شوه. هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښکته پورته شوې چې په کې ښکارېدل ګڼ شمېر کسان په واورو کې مړه کنګل شوي دي. په ایران کې یو کډوال چې ادعا کوي د پیښې عیني شاهد دی د جنوري په 28مه ازادي راډیو ته وویل
تر سمو زیات افغان مهاجر چې مړونه د 15 کالو ترمنځ دي. دوی ادري د پېښور څخه نور ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، پکتیا اوسېدونکي غوښتلې د ایران مرګي کړي وو. خانصدر بابانور برلاچي نور په ترکیه خاورې ته اوښتي. د ترکیه پولیسو لخوا نیول شوي او دوه شپې دوه ورځې ځان سره نهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه، جرابې، جامپلونه اخیستل شوي، ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2:00 راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 50 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د دغه ډول بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره باید د انساني قاچاقړونکو جرړې وایستل شي. په 2015 کال کې د مړو شوو کډوالو په مانس کې پر افغانانو سربېره د یمن، افریقا او خلیج هیوادونو اتباع هم دي. په 2015 کال کې د کډوالۍ پر لاره د مړو شوو کسانو شمیر 2014 کال ته په کتو کم دی. په هغه کال کې د ایو ایم په وینا 9200 کډوالو مړینه ثبت شوې وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر ایمي پوپ ویلي د کډوالۍ په لارو دغه مرګونې پیښې یوه نړیواله ناکامي ده او په خبره یې نشي کېدای چې عادي چاره یې وګڼو. هغه ویلی کله چې د تګراتګ او کډوالې خوندې لارې له امکان وځي بیا نو کډوال مجبوریږي چې خطرناک لارې خپل او د قاچاقړونکو منګولو تزان واچوي. د کډوالې نړیوال سازمان ټینګار کړي چې سملاسي باید د منظم او خوندې لارو په جوړولو کار او د اړمنو کسانو ملاتړ وشي. د افغانستان په خوا هم د ځوانانو تېخ تروانه و خلو کله چې 2023 کال کې طالبان نو په خوانی جمهوریت نظام نسکور کړ د ځوانانو کډوالۍ نور هم ډیره شوه. د کډوالۍ ادارو په خوا ویلي و چې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له هیواده کډوال شوي. په همدې ترڅ کې بیا تیرو کلونو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت تازه ویلي د دوی د بیا وکمنۍ له پایله 6.8 میلیونه افغانان له گاونډیو او نور هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته په زور یا هم خپل خوخه ستانه شوی دي. اوریدونکو د خبرونې په پاته برخه کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یادې شورا کې چارواکو او استادو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوې غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورسپلې ته د دوی د حقوقو د نقض بیلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر ویلکر ترک په دې جمله خپل وینا پیل کړ چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو د غوښتنې مطرح کړي.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غوړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسي دې لغو کړي تر څو د ترلاسه شي چې خځې او انجنیر لوړو او منځنۍ زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. ملګرو ملتونو د کارکونکو او مرستندوی پرسونل د کار پر وړاندې له پرمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیونه دی بند کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونه له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنوی ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دې چې خبريالان خصوصا خزینه دي لويره پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
خغلی ترک د افغان رسنوی وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه وکړه. وی ویل چې دوی له بیلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاوو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بیلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو او بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړای دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
The Taliban تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوی. په ځنګړې توګه ښځو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلی او په ځنګړې توګه د پنګونې کمښت روغتیایي سیستم له ډېر ننګونکي حالت سره مخ کړی. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو د وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتره او بیلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. لدی ماده سه نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د خزو بنسټیز او بشري حقوقونه نقضوي چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او ویې ویل چې دې اصولنامې د بشري حقونو د نویو نقضونو لپاره زمینه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه:
د افغانستان د بشري حقونو د طرح شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقونو او انساني کرامت د نقص ښکاره څرګندوي کوي. له دې ډلې په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون او هغه جزایي قانون دی چې په وروستیو کې اعلان کړي دي هر اړخیزه څارنه، بیلابیل اعدامونه او فزیکي سزاوي د ټولنیزو ژوند او د بیلابیلو برخو د ښځو سیستماتیک او ډیریدونکي ځان دې تکول او لیکار او زده کړې لري کول جبري راستنېدنې او اقتصادي سقوط دي ټول وضعیت لا بهتره کړی دي.
د یادونې ده چې د غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هیواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دی د افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ آزاده خو بل بیا بردګۍ ته وړای دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دی ویلي، خو وړاندې د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانولي. طالبانو تیرو نږدې 15 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بیلابیل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو او کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محرمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادرې پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شپېتمه غونډه چې د روانې اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل سوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویل ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونی دي. یوناما ویلي خزي او نجونی د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور خي چې په تیرو 2 کلونو کې ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونی دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 15 په خپل فیسبوک کې په خبره کړي اعلان کې ویلي چې دا ستنیدنه تر ډیره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورت لامل تر سره شوې ده. د اعلان مخې خزي او نجونی د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي خزي نجونی له 18 کلونو کم عمر ماشومان په ځنګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پلو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدماتو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام تړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشټوالې کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوی میرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوی میرمنی چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورت کړل شوی د نوم د نخبرې دوه او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه موږ خزي چې د ګاونډي هوتونو ډیپورت کیږي، دلته افغانستان کې هم ډیر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنيتي او د ټول چالشونو د تیدو پروز مره جوان باندې ډیره بد اغیزه کړی ده.
ل ایران استنه شوی صابره چې په خبره اته میشت مخکې ل ایران استنه شوی له سخت اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت لامل ل رواني مشکلات سره مخ ده.
ای ګشناګ می میرن کاس نو نام دې
ل لوګې نور مړ کې ګو څوک وړن راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګيږي خو مو کې واسه دوه کمبل او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغتي کوم کا ډیر سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیره سخته ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونامه داسې مهال د سنو شوی مېرمنو او نجونو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یونام د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت زده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د روانې فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه ستنه کړل شوي دي.
ولسواکي دوی د اړیکو په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړ چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم تیبي پوانتون یو شمیر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوانتون کې فعالیت کوي وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوش شول او د آزموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د پنجاب سیمایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمیر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولې. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي رادیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نو موړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتلونکو مارچ تر 15مه وخت ورکړل شو تر څو خپلې آزموینې تر سره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم تیبي پوانتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پوانتون په داخل په لیلو کې شتون درلود هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزه نه لرئ دلته غیر قانوني اوسېږئ نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او هغه ځای څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وای محصلینو لتیرو اته میاشتو رئیس د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بند ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غرازو ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړې چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لاله وړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې روخ تا دوه شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځانګړي ډول د نجونو ترمنځ ویره ډیره زیاته شوی ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لتیرو نګدي اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تیزه کړي. په وروستۍ کې ګڼ شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوې تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه خبر کړي ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوی دي.
له خبرونو ور اخوا
چندرو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومانو ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د شمیر خارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمیر پخوانیو مشهورو لوبو په کمرنګ کې دو سره د یو شمیر خارونو اوسیدونکي وایي چندرو یا جزلو په هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنځ ډیره کمه شوې ده. د کابل د دریمو مکروریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پوخه ډیره واخوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي، ډیری لوبه خري شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت و.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نه کلنه هنه وې میندې او پلرونه بهر د لوبه اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو لکولو به برخې دي. دا چولې هغه وایي
بخاطر که دخترانه اجازه نوی ته بادر
پرده زکر چنجون تا من دی اوپلارون اجازه نور کوی چلکو رو وزی زمی که هوا دیر سردوی ناروغان کی گو سینه بغل کی گو گرمه که بیا المر دیر تیزوی که به هر وزو شاید ناروغان سو
بیرو برای شاید مریض شد.
خود کنر ولد چوکی ولسوالی اوسیدون که دیلس کلن پاکیزه بیاوی دوی لچندرو لو بکوی او پالیه.
موږ چې کله د مکتبونو د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو خپل ملګري ټولې راټولې کو او چندرو رسم کو چندرو کو په کلي او باندو کې دا رواج تا او بیا اخترونو کې خپل ډیر ملګري راټولو او ډیر چندرو کو او ډیر خوانت خلو.
چندرو لو بچ جزلو به هم بلل کیږي او په بیلا بیلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پیژندل کیږي. یو ډلې سره لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کیږي. د ګلاس د بیخ په اندازې یو هواره او ګردتی وسیله ده. ماشومان په د بشیر یاسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وي. لومړی یو ماشوم خپل تیګه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا یې په یوه پخه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پخه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کیږي او د بل ماشوم نوبت راځي.
سایا پاشن خط آمد سوختی
دلو با که خانه یا کورونا هم مهر کیگه چه مقابل که سلطه ده پخی خودلو اجازه نلری او باید توب تری وکری. ها چاچه دیری خانه واخسته اولو بای بلیت سخت کرد چه نوری ده مخته تاگ امکان نوی همه غیه کتلی ده. خدا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او د شکل جوړول هم په بیلابیلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزون کې په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمی او هم ذهنی فعالیت دی. نو باید
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که عملیات تهاجمی گسترده ای را در امتداد خط دیورن علیه مراکز و تاسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کرده. هرچند تا کنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه های داخلی به نقل از مقام های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه اکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که پاکستان شام یک شنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که با گفته مقام های طالبان در نتیجه آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شده. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. در حملات مخالفان مسلح در شمال غرب پاکستان دست کم 20 پلیس و غیر نظامی کشته شدند. یک مقام پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز پنجشنبه هفته هود به خبرگزاری فرانسه گفت که در جریان 48 ساعت گذشته 15 پلیس و 5 فرد ملکی جان باختند. این مقام پلیس که نخواستن نامش فاش شود افزود که در همین مدت 2 پلیس توسط افراد مسلح ربوده شدند و تا هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. آمارهای رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد که در سال 2025 شمار درخواست‌های پناهندگی در این کشور نسبت به سال 2024 4% کاهش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس روز پنجشنبه به نقل از وزارت امور داخلی بریتانیا گزارش داد که در سال گذشته بیش از 106 هزار نفر در این کشور درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 4% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار 52% از این پناهجویان از راه‌های غیر قانونی که بیشتر آن مسیرهای دریایی بوده خود را به بریتانیا رساندند. این کاهش در حال مشاهده می شود که بریتانیا شرایط پذیرش پناهندگی را در این کشور مشکل تر کرده است. در میان پناهجویان شهروندان افغانستان، ایران و سودان بیشترین شمار را تشکیل می دهند. فرانس پرس افزوده است که با وجود سخت‌تر شدن شرایط بریتانیا تا کنون نتوانسته است مسیرهای دریایی و زمینی مهاجرت غیرقانونی را به طور کامل مسدود کند. نماینده خاص ملل متحد برای زنان افغانستان گفته است که سیاست جزایی جدید طالبان زنان را با خشونت بیشتر روبرو خواهد کرد. خبرگزاری آلمانی دی پی به نقل از سوزان فرگسن گزارش داده است که بخش زنان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای این سیاست عمیقا نگران است. طالبان اخیراً سیاست جزایی جدی را اعلان کردند که با واکنش‌های تند شمار از سازمان‌ها و چهره‌های مطرح روبرو شد. منتقدان می‌گویند در این سیاست مردم جامعه طبقه بندی شدند و در صورت ارتکاب جرم با مجرمان برخورد طبقاتی صورت می‌گیرد. اما طالبان گفتند که این سیاست را در پرتو متون دینی تدوین کردند و هیچ کس نباید از آن انتقاد کند. روز پنجشنبه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فولکر ترک در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده است. و در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت انگلستان و نیوزیلند با هم رقابت می‌کنند. این دیدار ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر کولومبو برگزار می‌شود. تیم برنده امروز به مرحله نیمه نهایی 4 تیم برتر راه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارید. مقامات طالبان در مورد آغاز حملات بر مراکز نظامی پاکستان خبر می‌دهند. در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته یا ناپدید شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. جرمنی اعلام کرد که 20 نفر را به افغانستان اخراج کرد. کمرنگ شدن جزبازی در میان دختران، بازی های سنتی کودکان در افغانستان رو به فراموشی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که عملیات تهاجمی گسترده را در امتداد خط دیورند علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کردند. هرچند تا کنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه اکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی‌ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که پاکستان شام یکشنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که به گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در حملات پاکستان در ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار 18 عضو یک خانواده جان باختند. پس از این حمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز اعلام کرد که گزارش های معتبر نشان می دهد که در بیسود دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. پاکستان ادعا کرده بود که این حملات را بر مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP و شاخه خراسان داعش انجام داده است. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. یک منبع به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که در 16 نقطه از خط دیورند میان افغانستان و پاکستان درگیری ها آغاز شده. این نخستین بار نیست که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد مرز با یکدیگر درگیر می شوند. در ماه اکتبر سال گذشته نیز در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا دو طرف در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند. در آن درگیری ها ده ها نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند و از همان زمان تمامی راه های رفت و آمد و تجارتی میان پاکستان و افغانستان نیز مسدود مانده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته و یا ناپدید شدند. بر بنیاد ارقام کشورهایی که اتباعشان مهاجر می شوند، افغانها در صدر فهرست قربانیان قرار دارند و تنها در سال گذشته 1540 شهروند افغانستان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که در سال 2025 حد وسط روزانه 21 مهاجر جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه هفته هود در یک گزارش اعلام کرد که در سال 2025 در مسیرهای مهاجرت 7667 نفر جان باخته یا ناپدید شدند. از این میان 3000 نفر از آسیا بود که 1540 تن آنان شهروندان افغانستان بودند. یکی از تازه ترین رویدادهای مرگبار مهاجران افغان در اواخر ماه جنوری در امتداد مرز ایران و ترکیه رخ داد. در آن زمان ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد شمار زیادی از افراد در میان برفا از شدت سرما جان دادند. یک مهاجر در ایران که ادعا می‌کند شاهد عینی این رویداد بوده است، در 28 جنوری به رادیو آزادی گفت:
بیش از 100 پناهجوی افغان که بین 15 تا 25 سال عمر داشتند، دو یا سه نفر آنان از پشاور، دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند. از راه ایران به خاک ترکیه داخل شده بودند، از سوی پلیس ترکیه گرفته شد و دو شب و دو روز در بیرون نگه داشته شده و بعد بوتها، جرابها و جمپرهایشان از آنها گرفته شده و شکنجه شده و ساعت 12 شب به خاک ایران اخراج شدند. در نتیجه سردگی زیاد 25 جسد آورده شد و 20 تن آنها زنده آورده شدند.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید برای جلوگیری از چنین فاجعه های انسانی باید ریشه های قاچاق انسان به گونه جدی از میان برداشته شود. در میان قربانیان مسیرهای مهاجرت در سال 2025 علاوه بر افغانها اتباع یمن، کشورهای افریقایی و کشورهای حوزه خلیج نیز شاملند. با این حال شمار مرگ و میر مهاجران در سال 2025 نسبت به سال 2024 کاهش یافته است. در سال 2024 به گفته سازمان بین المللی مهاجرت مرگ 9200 مهاجر ثبت شده بود. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت امی پاپ گفته است که این رویدادهای مرگبار در مسیرهای مهاجرت یک ناکامی جهانی است و به گفته او نمیتوان آن را امر عادی تلقی کرد. او افزوده است وقتی که راههای امن و قانونی رفت آمد و مهاجرت از میان می رود، مهاجران ناگزیر می شوند به مسیرهای خطرناک روی آورند و خود را در دام قاچاقبران بیندازند. این سازمان تاکید کرده است که باید هر چه زودتر روی ایجاد مسیرهای منظم و امن مهاجرت کار شود و از افراد نیازمند حمایت صورت گیرد. فرار جوانان از افغانستان پیش از این نیز جریان داشت، اما پس از آن که طالبان در سال 2021 نظام جمهوری پیشین را سقوط دادند، مهاجرت جوانان به گونه چشمگیر افزایش یافت. نهادهای مهاجرتی پیشتر گفته بودند که از سال 2021 تا کنون حدود 7 میلیون افغان کشور را ترک کردند. همچنان در سالهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدت یافته است. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته است که از آغاز بازگشت دوباره آنان به قدرت 6.8 میلیون افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. شنوندگان گرامی، بعد از یک لحظه کوتاه همکارم برنامه را ادامه می دهد. رادیو آزادی.
با سلام و وقت بخیر، ادامه برنامه را با ما فائزه ابراهیمی بشنوین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، در این نشست از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کرد و از طالبان خواست هر چه زودتر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان دهند. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفت که افغانستان تحت کنترل طالبان با بحران عمیق حقوق بشری و صحی روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان 61مین نشست خود روز پنجشنبه نشست را با بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص داد و وضعیت این کشور را بحرانی خواند. در این نشست که در ژنو برگزار شد، مقام‌ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان با ویژه زنان و کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و طالبان با گونه‌ای مستمر سیاست‌های را طراحی و اجرا می‌کنند که ناقض حقوق آنان است. ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که افغانستان به گورستان حقوق بشر مبدل شده است و تاکید کرد که آنان از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت می کنند. او از طالبان خواست
تمامی احکام، فتواها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند تا زنان و دختران با آموزش متوسطه و عالی، خدمات صحی، کار و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشند و مانع کار کارمندان و نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نشوند. فوراً و به طور کامل اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی را متوقف کنند و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشت‌های خودسرانه پایان داده و اصول بین‌المللی را رعایت کنند. اجازه دهند کمک های بشر دوستانه بدون مانع به نیازمندان برسد. آزادی بیان احترام گذاشته، محدودیت ها بر رسانه ها را لغو کنند و اجازه دهند خبرنگاران به ویژه زنان بدون ترس فعالیت کنند.
آقای ترک همچنان نسبت به وضعیت رسانه ها بخصوص زنان خبرنگار ابراز نگرانی کرد و گفت که آنان با محدودیت ها و سانسور گسترده روبرو هستند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان، در این نشست ضمن ارائه گزارش خود درباره عدم دسترسی زنان به خدمات صحی تاکید کرد که محدودیت های طالبان همراه با کاهش کمک ها و بودجه های بین المللی وضعیت نظام صحی را وخیم تر کرده است. او در این مورد افزود
گزارش من نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحرانی عمیق صحی و حقوق بشر روبرو شده است و ویژه برای زنان و دختران همچنان جنگ، فقر و به خصوص کمبود سرمایه گذاری نظام صحی را با وضعیت بسیار چالش برانگیزی مواجه ساخته است. علاوه بر این، کاهش کمک ها و محدودیت های مال شده از سوی طالبان این وضعیت را به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت ها بدتر کرده و آنان را با محدودیت های گوناگون روبرو ساخته است. بر بنیاد این یافته ها من به این نتیجه رسیدم که طالبان در تمامی عرصه ها حقوق اساسی و بشری زنان را نقض میکنند که این امر مصداق جنایت علیه بشریت است.
آقای بنت گفت که میزان مجازات های بدنی افراد در سال گذشته نسبت به 4 سال قبل آن افزایش یافته و این موضوع مایه نگرانی جدی است. در این نشست درباره اصولنامه جزایی حکومت طالبان نیز بحث شد و برخی مقام ها گفتند این سند زمینه نقص های جدید حقوق بشر را فراهم کرده است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، در این نشست گفت
گزارش های از نقص های ادعا شده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. از جمله قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر آنان و قانون جزایی که به تازگی اعلام کردند. نظارت همه جانبه، اعدام های گوناگون و مجازات های فیزیکی، حذف سیستماتیک و فزاینده زنان از بخش های مختلف زندگی اجتماعی و محروم سازی آنان از کار و آموزش، بازگشت های اجباری و فروپاشی اقتصادی، همگی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است.
در این نشست شمار از فعالان زن، حقوق بشر و مدنی افغان نیز سخنرانی کردند و جامعه جهانی خواستند برای پایان دادن به محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان فشارها را افزایش دهند. نمایندگان بسیاری از کشورها نیز از طالبان خواستند قوانین اعلام شده خود را از جمله اصولنامه جزایی را لغو کنند، زیرا به گفته آنان این سیاست‌ها وضعیت حقوق بشر را بحرانی‌تر کرده و آزادی‌های اساسی زنان را سلب کرده است. حکومت طالبان تاکنون درباره اظهارات مطرح شده در این نشست واکنش نشان نداده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما پیش از این گفته است که جامعه جهانی نباید در قوانین و اقدامات آنان مداخله کند و نشست‌هایی که بدون حضور نمایندگان آنان برگزار شود تغییر در سیاست‌هایشان ایجاد نخواهد کرد. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت‌ها بر کار آموزش زنان و دختران قوانین گوناگون را اجرا کردند که جامعه جهانی آنها را سرکوبگرانه می‌داند. آنان همچنین مجازات های بدنی متهمان را در محل عام افزایش دادند و برای حضور زنان در شفاخانه ها، کلینیک ها و روند توزیع کمک های بشر دوستانه مقررات وضع کردند. از جمله این که زنان بدون محرم و در برخی ولایت ها بدون برقه یا چادری نمی توانند به محل کار بروند. گفتنی است که 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در اوایل هفته جاری آغاز شده قرار است تا پایان ماه مارس ادامه یابد و انتظار می رود افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. جرمنی چندین مهاجر افغان را اخراج کرده. این افغان ها در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. افغان های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جرمنی 20 افغان محکوم به جرایم را روز پنجشنبه هفته حدود به افغانستان اخراج کرد. وزارت داخل جرمنی اعلام کرده که این افغانها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند. وزیر داخل جرمنی گفته که این توافق یک اساس قابل اعتماد برای اخراجهای مستقیم و دائمی به افغانستان ایجاد می کند. این افغانها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند. جرمنی در گذشته با میانجیگری قطر شماری از افغانهای به گفته برلین مجرم را به افغانستان اخراج کرده بود. هیچ کشور به جز روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. این گروه به دلیل عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان با انزوای بین المللی روبروست. افغانهای اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. اخراج مجرمین به افغانستان یک موضوع مهم پیش از انتخابات پارلمانی فوریه 2025 در جرمنی بود. حکومت صدر اعظم فریدریش مرتز وعده کرده که اخراج‌ها را افزایش می‌دهد. جرمنی در اواخر ماه جولای سال گذشته 81 شهروند افغانستان را اخراج کرده بود. این نخستین مورد از اخراج افغان‌های به گفته برلین مجرم از جرمنی به افغانستان از زمان آغاز به کار حکومت ائتلافی فیلی جرمنی و دومین پرواز اخراجی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود. جرمنی سال گذشته میلادی دو نماینده طالبان را برای سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری این کشور در شهر بن پذیرفت. مقامهای جرمنی گفتند که پذیرفتن نمایندگان طالبان فقط برای تسهیل اخراج آنیده از مهاجران افغان که به دست داشتن در جرائم محکوم شدند صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دیپلمات‌های جمهوری مخلوع افغانستان در کنسولگری این کشور در بن آلمان در ماه میزان در اعتراض به پذیرش دو نماینده طالبان از سوی حکومت جرمنی استعفا دادند. با گزارش برخی از رسانه‌های جرمنی، سخنگوی وزارت داخلی این کشور در ماه میزان امسال گفته بود که یک هیئت آلمانی با مقامات طالبان در کابل گفتگوی فنی در مورد اخراج مهاجران مجرم انجام داد. بر اساس گزارش، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته بود که این هیئت با محمد نبی عمری معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما در دوران کودکی بازی های خاص دوران خودمان را انجام دادیم و یا ترانه های خاص داشتیم که در جریان بازی های کودکانه آن را می سرودیم. یکی از این بازی ها جز بازی است، اما اکنون آیا این بازی هنوز هم بین کودکان در افغانستان مروج است؟ باشندگان شمار از شهرها می گویند که جز بازی به گونه چشمگیر کاهش یافته و دیگر کمتر در میان کودکان دیده می شه، در حالی که کودکان در مناطق روستایی می گویند که هنوز این بازی را انجام می تن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین که با صدای یک کودک آغاز می شه.
اکن سیا 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 پای سر خط آمد، سوختی سوختی.
با کمرنگ شدن شماری از بازی‌های قدیمی و محبوب کودکان در افغانستان، برخی باشندگان شهرها می‌گویند که جزبازی نیز اکنون در میان دختران کودک کاهش یافته است. خاطره باشنده منطقه مکرورویان سوم شهر کابل می‌گوید:
"صدق زیاد بود. بسیار گفتم دهگان جای بار می‌بینیم که می‌کنند بازی. بسیار بازی‌ها مثلا فراموش شدنی، ما خود جزبازی می‌کنیم. تیزر بزن، تیزر بزن. حالیت جسمی خوب بود."
هنا دختر 9 ساله و باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید که پدر و مادرش به او اجازه بازی در بیرون از خانه را نمیدهند و به همین دلیل از جزبازی محروم است. او در پاسخ به این که چرا میگوید:
بخاطر که دخترها را اجازه نمیدهند و در پدرش را که بیرون برایند. هوا بسیار سرد میباشه، زمستان مریض میشیم، سیرو به حال میشود. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه که بیرون برایم شاید مریض شویم.
اما پاکیزه 12 ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید که آنها هنوز هم جز بازی میکنند.
من چی کلا در مکتبون و در مدرسون راشو
ما وقتی از مکتب ها و مدرسه ها برمیگردیم به کوچه ها می رویم، همه دوستان ما را جمع می کنیم، جز بازی را رسم می کنیم و بازی می کنیم. در قریا و مناطق روستایی این رسم هنوز وجود دارد. در روزهای عید هم همسن و سالهای بیشتری را جمع می کنیم، زیاد جز بازی می کنیم و از آن لذت می بریم.
جزبازی در مناطق مختلف نام‌های متفاوته دارد و یک بازی گروهی است که وسیله آن سنگ صاف و گرد است. کودکان با استفاده از تباشیر یا سنگ روی زمین یک مستطیل دراز رسم می‌کنند و آن را به چند بخش تقسیم می‌کنند. شکل کلی آن تقریباً شبیه زینه چوبی است و هر بخش را خانه می‌نامند. در آغاز یک کودک سنگ را در خانه اول می‌اندازد و سپس با یک پا و با نوک پنجه سنگی که با آن لش گفته می شود به ترتیب به خانه های بعدی منتقل می کند. اگر پای او روی خطها بیاید، بازنده به اصطلاح سوخته حساب می شود و نوبت به کودک بعدی می رسد. در این بازی بازیکن با یک پا از سه خانه اول عبور می کند و سپس در بخش از مسیر اجازه دارد با هر دو پا روی دو خانه بیستد، به شرطی که پای او روی خطها قرار نگیرد. پس از آن بازیکن ادامه می دهد و تا خانه های آخر می رود و سپس مسیر را بر می گردد. بازیکنی که بتواند همه خانه ها را درست طی کند و بدون خطا مسیر را برگردد برنده است. شیوه انجام این بازی در مناطق مختلف متفاوت است. مربیان کودک باور دارند که این بازی هم فعالیت جسمی است و هم ذهنی، بنابراین باید حفظ شود. سارا سعیدی، آموزگار، عکاس و عضو خانه ادبیات کودک، نیز معتقد است که خانواده ها کودکان را به چنین بازی های باید تشویق کنند.
این وظیفه والدین است که اطفال خود تشویق کنند به ای که بازی های را انجام بدن که ذهن و جسمشان در او بازی وجود داره و این بسیار مفید است. حتی من گاهی اوقات فکر میکنم به ای که وقتی در خیابان ها آدم اگر بتانه قسم یگان بازی را باید بازی ها را مثلا همی چیز بازی را یگان چوکات در روی خیابان رسم کنه. حتی بزرگ سال ها وقتی تیر میشن اگر امور چند دقیقه انجام بدن مثلا به یاد کودکیشان میفته. وقت
مانند جزبازی، بازی های بسیار دیگری هم در گذشته در شهرها و در روستاها رایج بود، مانند ریسمان بازی، پنجاق، دندکلک و شمار دیگر از بازی ها که یا فراموش شدند یا به ندرت انجام می شوند.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر از اینکه مجله خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشین. مکنون هم بشنوید که ریچارد پایبس که اخیراً به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده کی است و پیش از این در کدام تیم ها کار کرده. همکارم فرشته نگاه به زندگی آقای پایبس در این گزارش پرداخته که با هم میشنویم.
کرکت بورد افغانستان اخیراً اعلام کرده که ریچارد پایبس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت کشور گماشته است. پایبس جانشین جاناتان تراد سرمربی پیشین تیم ملی کرکت افغانستان شده. آقای تراد که در سال 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده بود، هفته پیش با این تیم خدافزی کرد. ریچارد پایبس مربی شناخته شده کرکت در سطح جهان است که در سال 1964 در بریتانیا متولد شد. او در سال 1986 به عنوان بازیکن به تیم کرکت انگلستان پیوست و تنها یک بازی برای این تیم انجام داد، اما پس از مصدوم شدن در یک حادثه ترافیکی دیگر من حیث بازیکن ادامه دادن نتوانست و به مربیگری کرکت روی آورد. پایبس برای نخستین بار مربی تیم کرکت الف افریقای جنوبی و تیم‌های محلی انگلستان را به عهده داشت. ریچارد پایبس همچنان سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان بود و این تیم در جام جهانی پنجاوره 1999 میلادی به مرحله نهایی رساند و تا سال 2023 در این سمت باقی ماند. آقای پایبس همچنان در 2013 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت بنگلادش خدمت کرده. او بین سالهای 2013 تا 2019 به عنوان سرمربی، مدیر فنی و استراتژیک و مسئول بخش ارتقای ظرفیت تیم ملی کرکت وستندیز کار کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که ریچارد پایبس در زمینه آموزش انفرادی بازیکنان نیز فعالیت داشته و نقش مهمی در توسعه مهارت‌ها و بهبود عمل کرده بسیاری از بازیکنان در سطح بین المللی ایفا کرده. در اعلامیه این کرکت بورد که روز سه‌شنبه 5 اوت منتشر شد، آمده که ریچارد پایبس در مسابقات ماه مارچ که قرار است میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا برگزار شود، بازیکنان افغان را همراهی خواهد کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره توجه نمی کند، هیچ رسانه ده باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امور بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه، سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری. ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از انمی بیکاری، از دست از انمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه، سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما، نظر شماست.